ラジオ。
شنبه دلنده نه بیشتمه ده دسمبر شلمه ده ازادی راژیو ده نن روزی خپرونه لهم ده شبه پیل شوی و ده ماشام ترو بجو ازادی راژیو پا منزنی چپ دولش پجنوی پا طول افغانستان که اوریده لشه که انترنت تشه زمش خپرونه پا ازادی راژیو دات کام کنه ولی شه روان خپرونه ده نیم ساعت پا مخز احمد چی برولنده کوم پا تخنیکی برخه کشم شاد زادران را سرم رسته کوی السلام علیکم پا دی خبری مجله که مو ده اسلام آباد، کابل او ناتو لگرد پریکل خبرو چه ده طالبان پر زد گرد عملیات پیلوی خوطر هر سمخ که خبرونه لرو د کونړ والی وای افغان ځواکونه بنن په دانګام ولسوالی کې د هغه خلکو مرستې ته ورسیږي چې د طالب وسلوالو پر ضد پاسون کړی دی. ملګرو ملتونو طالبانو غوښتل دي چې په افغانستان کې ملکیان ونه وژني او تلفات را کم کړي او پاکستان دوه تنه وسلوال اعدام کړل. د خبرونو تفصیل د کونړ والی وای د تا ډاډ ورکړ شوی چې افغان ځواکونه بنن په دانګام ولسوالی کې د هغو خلکو مرستې ته ورسیږي چې د طالب وسلوالو پر ضد پاسون کړی دی. شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د هوایي قواو په مرسته وکړای شول هغه جګ او ستراتیژیک ځایونه ونیسي چې د ولسوالی د مرکز او د پاسون کوونکو د سیمې ترمنځ پراته دي.
دغه ځینې زموږه مېسي ورګانونه ونیوله، لیکن بدبختانه چې په سړک باندې ماینونه ډېر فرش دي او په زمن کې سړکونو ته تیږې را رسولي سړکونه بند دي. نو موږ دا لږ وکړو چې یاره پلان متازق پیشرفت کوي او بېګاه مې او هدف پورې رسېدلی دي.
د کونړ والی زیاته کړه چې د دانګام ولسوالۍ په جګړه کې شپږ تنه امنیتي کسان وژل شوي او شپاړس یې ټپیان دي. د بیا وویل چې د هغو کسانو درې تن هم ټپیان شوي چې د طالبانو پر ضد پاسون کړی دی. د کونړ والی څرګنده کړه چې وسلوالو طالبانو ته هم مرجوب لا اوښتې ده، خو دی د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتې دي چې په افغانستان کې ملکیان ونه وژني او تلفات را کم کړي. ملګرو ملتونو وایي چې په 2014 میلادي کال کې د 15 په سلو کې د ملکیانو د مرجوب له عاملان طالبان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې دوی د ملکیانو د مرجوب له دغه اندېښنه په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده. نیکولاس هایوم چې پرونی په نیویارک کې خبری غونډې ته خبري کولې وویل طالبان وایي چې دا شمیره سمه نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بشري حقونو د برخې مسؤل جورجیت گاگنون وویل دوی د طالبانو په پیغامونو کې د بدون راوستو نقشې لیدلې دي، خو په عمل کې تر اوسه څه نه دي کړي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. پاکستان دوه تنه وسلوال تورن اعدام کړل. د پاکستان دولتي تلویزیون وایي دوه تنه وسلوال د جمعې په ورځ په فیصل آباد ښار کې اعدام شول. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع اخونزاده دا دوه تنه د ډاکټر عثمان او ارشاد محمود په نامه معرفي کړل. د پاکستان د زندان چارواکو د جمعې په ورځ سهار ویلي وو چې درویش تنه ترستان به په څو راتلونکو ورځو کې په دار ځوړند شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پېښور په ښوونځي کې د سې شنبې ورځې له تروریستي حملې وروسته د اعدام د سزا د ځنډ پخوانی امر لغوه کړ. د جمعې د ورځې اعدامونه له 2008 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د اعدام د سزا د بیرته جاري کېدو لومړني اعدامونه وو. کوردی ځواکونه چې د امریکا د هوایي ځواک سختو بمباریو ملاتړ کاوه د جمعې په ورځ وویل د عراق د سنجار غرنی سیمې محاصره یې ماته کړې او د هغو مهاجرو تخلیه کول یې پیل کړي چې لا هم په غره کې پاتې وو. د کوردانو د خودمختاري سیمې د امنیتي شورا مشر مسرور برزانی وایي عملیات په پوره بری ترسره شوي دي. راپورونه وایي د یزدي قوم بې ځایه شوي خلک په موټرو کې دوک ښار ګوټي ته چې د کوردانو په سیمه کې پروت یې تللي دي. دا کسان هغه مهال د سنجار غرونو ته پورته شول چې د اسلامي دولت وسلوالو د اګست په میاشت کې سیمه ونیوله او د نورو ادیانو د خلکو په وژلو یې لاس پورې کړ. وسلوالو دغه راز ښځې، هلکان او نجونې هم اسیران کړي وو. د ترکیې خبري رسنۍ وایي د استانبول ښار محکمې د هغه ترکی عالم د نیولو حکم صادر کړی چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سخت مخالف دی او په متحده ایالاتو کې د تبعید ژوند کوي. د ترکیې دولتي تلویزیون د جمعې پر ورځ ویل محکمې د فت الله ګولین د نیولو امر صادر کړی دی. ویل کېږي چې دی په ترکیه کې د خدمت په نامه تروریستي سازمان مشر دی او له 1999 کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. د ګولین د نیولو د امر راپور دولتي چارواکو تر اوسه نه دی تایید کړی. د اوکران په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غشتونکو یو مشر وایي د حکومتي ځواکونو او بلتون غشتونکو ترمنځ د شخړې د ختمولو په مقصد د دسمبر د 28 نیټې خبرې به ونه شي. د سپتمبر په 15مه د بیلاروس په مرکز مینسک کې د روسیې، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ په خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غشتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اور بنټینګ شوی و. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پروشینکو په رواني اونۍ کې ویلي وو احتمال لري چې استازي د دسمبر په 28مه غونډه وکړي او د سولې د تړون د نورو برخو د عملي کولو پر لارو چارو بحث وکړي. خو د دونیتسک د خلکو جمهوریت په نامه اعلان شوی حکومت د خلکو شورا مرستیال دینیس پوشیلین وایي د خبرو په نیټې تر اوسه توافق نه دی شوی. د جمعې په سهار د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په بلتون غشتونکو غږ کړی و هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ باید خبرې وکړي. که څه هم چې د سپتمبر د 15 نیټې له اوربند نه کله ناکله سرغړونې شوې وي خو په رواني میاشت کې په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی او د خبرو دوام ته یې هیلې زیاتې کړې دي. اوسم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.0. په هرات کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 16.4. په مزار شریف کې هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 16.5. او په جلال آباد کې باسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.6.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د صدر اعظم جعفری سلاکار وایي چې د افغانستان او پاکستان د پولي پوجډوبه افغان، پاکستاني او ناټو ځواکونه ګډ عملیات د طالبانو او د ترستانو پر ضد پیل کړي. په دې اړه د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر هم د سره شریکو.
زما باور دا ده چې دغه عملیات هغه وخت نتیجه درکوي چې ناتو راس کې یعنی پاکستان افغانستان ورسره همکار وي.
په کابل کې مو د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي چارواکو له نویو هڅو خبرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په ارتباط هم روان خبری مجله کې اوریدل شي او لوی افغان سره د روان خبری مجله په روسیو کې شغیدلې.
زه سهار دفتر ته راځم او کله چې دلته کار مخلصیږي نو د ماښام له خوا زه پوهنتون ته ځم چې 15 بجو نه 8 بجو پورې زه پوهنتون کې.
پاکستان، افغانستان او په دې هیواد کې د ناټو په مشه ډیر ځواکونه موافقه کړې چې په ګډه به د پولي دواړو خواو ته د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د ترکیې له خبری اژانس اناتولو سره په مرکه کې ویلي چې دا درې اړخیز عملیات په استخباراتو د شریکولو په اساس پر مخ وړل کیږي. د سرتاج عزیز د خبرو تفصیل د جانقا علي کوزی پر راپور کې.
افغانستان، پاکستان او د امریکا په مشرۍ نړیوال مرستندوی امنیتي ځواک یا ISAF موافقه کړې چې دوی به په ګډه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې په دواړو خواو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي دریو اړخونو موافقه کړې چې د طالبانو پر هدفونو له حملو مخکې به یو بل ته خبر ورکوي. د زیاده کړه چې دا پوځي عملیات به د دریو اړخونو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر اساس پر مخ وړل کیږي. سرتاج عزیز دا خبره رد کړه چې ګوندې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې او هغه هم د خاصو هدفونو د تعقیب پر مهال ممکن د هیوادونو لزمکني تمامیت نه سرغړونه وشي. سرتاج عزیز په دې اړه وویل دا چې کومه مسله به نه رامنځته کیږي، دا په دې معنی کله چې موږ په خپل لوري کې عملیات کوو موږ به افغانستان ته خبر ورکوو او کله چې هغوی کوم هدف تعقیبوي موږ ته به یې په اړه خبر راکوي. عزیز د عملیاتو د پیل ټاکلې نیټه په ډاګه نه کړه. لبلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړو چارواکي چې د نامه له ښودلو ډډه کړې انادولو اژانس ته ویلي د درې اړخیزو عملیاتو پر مسلې توافق افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال وشو. په غونډه کې له شریف سره د افغانستان لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د ایساف قومندان جنرال جان کیمبل ګډون کړی و. جنرال شریف د چهارشنبه په ورځ کابل ته تللی و او د سه شنبه په ورځ په پېښور کې په یو ښوونځي کې چې د پوځ لخوا پر مخ وړل کېږي د وسلوالو په حمله کې 148 کسان چې اکثر زده کوونکي و وژل شوي و. دغه چارواکي دا هم ویلي د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان جګپوړو پوځي مشرانو او د ایساف قومندانانو ته ویل ترورستان په ښوونځي کې د عملیاتو په جریان کې له خپلو مشرانو سره په افغانستان کې د موبایل ټلیفونونو له لارې په تماس کې وو. دغه پاکستاني چارواکي ویلي د پاکستان د پوځ لوی رئیس افغان مشرانو ته وویل چې د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الله په ګډون چې د دوی په باور په کونړ ولایت کې فعالیت کوي باید عاجل عمل وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغانستان پاکستان او په افغانستان کې ډېره ائتلافي ځواکونو له دې مخکې هم د تروریزم پر ضد مبارزه کې په درې اړخیزي همکارۍ توافق کړی و خو ګټور اقدامات پکې نه دي ترسره شوي. دا چې پاکستان یوازې د فضل الله پر ضد عملیاتو ټینګار کوي دا به د افغان لوري لپاره د قناعت وړ غوښتنه ځکه نه وي چې افغان حکومت د حقاني شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو او تروریستانو پر ضد د صادقانه همکارۍ غوښتنه لري. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی په دې اړه وایي
اوس پاکستان او امریکا او افغانستان دې نتیجې ته رسیدلی چې ترستان په سرحدو کې زیات ده باید په سرحدو کې عملیات وسي. اوس خو پاکستانیان اجالتا دا تقاضا لري چې باید ګویا هغه وایي چې فضل الله په کونړ کې دي باید په فضل الله باندې عملیات وسي یا په شنبه وسي وروسته عملیات وسي. زما باور دا ده چې دغه عملیات هغه وخت نتیجې درکوي چې ناتو په راس کې وي، یعنی پاکستان افغانستان ورسره همکار وي، انټلیجنس سرویس چې دواړه لري په دې باره کې راهنمایي وکړي. اما تر هغه وخت پورې چې د حقانی په دلو تپلو په حافظ ګل بهادر به ګلولي او نورو به نه کېږي، یوازې هدف افغانستان بیا هغه به مشکل.
اکسپرس تریبیون دا هم ویلي د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواک سلا شول چې پر ملا فضل الله به د ځمکنۍ حملې پر ځای په کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکې بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي دا ادعا کوي چې نوموړی په همدې سیمه کې پټ دی.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز همدار اسوي چې په پېښور کې د ماشومانو پر ښوونځي د پاکستاني طالبانو د سیشن بي دورې بریټ د دې هواد دولس خو سره پاره ولید چې شاید د بریټ به د لوبي بدلونونکې ثابت شي. نو موړه همدار اسوي چې دا حمله د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري او په خبره چې دې بریټ په پاکستان کې د تروریزم ضد جګړې په اړه د خلکو فکر بدل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د زبیح الله شفق پورا پور کې.
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په پېښور کې د ماشومانو پر خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو بریت د پاکستانی ولس غو سره پاره ولیدا چې لا ملای خایدا بریت د لوبي بدلون کې ثابت شي. نو موړه همداراز ویل کس څنګه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 منټه په امریکا کې د ترهګرو بریت امریکا بدل کړه، همداشان په پېښور کې د روان میاشت په 14 منټه وسلوالو بریت زمونږ لپاره مغه حیثیت لري لکه څنګه چې د امریکا لپاره د 2001 میلادي کال بریت لري. نو موړی دا سرګندونه د جمعې پر ورځ له فرانس پریس خبري اژانس سره د مرکې پر مهال کړي. عزیز دا سرګندونه ترغی ورسته کړي چې پاکستاني وسلواله طالبانو د 13 شنبه پر ورځ د پېښور پورسک روټ کې پر یو خنځی چې د پاکستاني پوز لخوا اداره کې د خنړې بریدو کړ. عزیز وایي چې دا برید د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري او په خبره چې دې برید په پاکستان کې د تروریزم ضد جګړې پاړه د پاکستاني ولس فکر بدل کړي. په داسې حال کې چې پر پاکستان له ډېر مودې راهیسې تورونه پورې کېږي چې د تروریزم ضد جګړې په اړه دومخه پالیسي لري، خو سرتاج عزیز فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پېښور پر خونځي تر برید وروسته دا فکر ختم شوی دی او په خبرې د ځینو تروریستي ډلو پر ضد عملیات کول او د ځینو پر ضد نه کول اوس دا توپیر نږدې له منځه تللی دی. موږ پر دې پوهېدلو یو چې دا ډلې بیا وروسته د یو بل مرسته کوي او که چیرې په دوی کې توپیر وکړل شي نو په اصل کې دوی ته وخت ورکول کېږي چې بیا وروسته په راتلونکي کې ستونزې رامنځته کوي. که څه هم پاکستاني وسلواله طالبانو له تیر وکل نو رئیس په پاکستان کې سلګونه حمله کړي او زرګونه کسان یې وجلي، خو سرتاج عزیز وایي چې په پېښور کې پر خونځي برید طالبانو د پخوانیو بریدونو په پرتله د دې هیواد په تاریخ کې ساری نه لري. سرتاج عزیز دا سرګندونه ترغی ورسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې د طالبانو تر وسلوال برید وروسته د دې هیواد د سیاسي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې اوس به د خو او بد طالبانو له توپیر پرته د غټولو ترهګرو پر ضد عملیات کېږي چې په سیمه کې میشتي او ترهګر ترهګریز پلانونه طرحه کوي. د یادونې وړ ده چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز سمو ته مخکې له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې پاکستان به یوازې هغه وسلوال په نښه کړي چې دوی ته ستونزې رامنځته کوي او هغه ډلې به ونه ځپي چې دوی مخته نه درېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اورېدلی شي. وو بجو او پنځلس دقیقې د ازادي راډیو د روانې خبري مجلې د خبرونو لنډیز. د کونړ والی ازادي راډیو ته وویل د ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان ځواکونه به نن په دانګام ولسوالۍ کې د هغو خلکو مرستې ته ورسیږي چې د طالب وسله والو پر ضد پاڅون کړی دی. ملګرو ملتو له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې ملکیان ونه وژني او تلفات راکم کړي. پاکستان دوه تنه وسله وال تورن پرون اعدام کړل. کوردی ځواکونه چې د امریکا د هوایي ځواک سختو بمباروي ملاتړ کاوه د جمعې پر ورځ ویل د عراق په سنجار غرنۍ سیمه محاصره یې ماته کړې ده. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غشتونکو یو مشر وایي د حکومتي ځواکونو او بلتون غشتونکو ترمنځ د شخړې د ختمولو په مقصد د دسمبر د 28 منټې خبري به ونه شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز راسپانې په خپل پرونی غنه کې په یو مطلب کې پوښتنه کړې چې آیا د پېښور له حمله وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري به زیاته شي کنه؟ راسپانې لیکي د پېښور له حمله وروسته چې د 132 ځکونکو په ګډون ټول 141 کسان پکې ووژل شول، د پاکستان پوځي مشران افغانستان ته ولاړل څو د پاکستانی طالبانو د مشر د مندلو په برخه کې چې ویل کیږي په افغانستان کې پټ شوی دی د افغان چارواکو همکاري وغواړي. راسپانې د پاکستان د پوځ بیان ته اشاره کوي او لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت پاکستان ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړی. افغان ولسمشر د پېښور له حمله مخکې هم د کابل او اسلام آباد د دوارخیزو اړیکو د خېګنې داډ ورکړی وو. خو راسپانه زیاتوي چې د تروریزم له ستونزې سره د جدي مقابلې لپاره یو ورخیز نیک نیت کافي نه دی، بلکې پاکستان هم باید د افغانستان اندېښنو ته ځواب ووایي. راسپانه زیاتوي چې د راپورونو له مخې په افغانستان کې وسلوال طالبان چې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد په جګړو کې ښکیل دي، د پاکستان د پوځ له مرستو برخمن دي. په داسې حال کې چې د پاکستاني طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي، نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې پاکستان د عملیاتو په وسیله د طالبانو د بیلابیلو افراطي ډلو ترمنځ تبعیض کوي. یوې ډلې ته ښه او بلې ته بد طالبان وایي. خو راسپانه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ورستیو څرګندونو یادونه کوي چې ویلي دي نور به نو د ښو او بدو طالبانو ترمنځ کوم توپیر نه وي. د نیویارک ټایمز په وینا د افراطي ډلو ملاتړ په هر بڼه چې وي یو ناکامه طریقه ده او د پاکستان حکومت باید پوه شي چې د خپل دولت د بقا لپاره باید له افراطي ډلو سره مبارزه وکړي او د دې ګواښ په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان یو ښه متحد کېدای شي. فارن پالیسی خبرونه هم په خپل پرونی غنه کې لیکلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو نښې نښانې لیدل کیږي. خو زیاتوي چې له دې ټولو سره سره په دې برخه کې په لاند محل کې د پام وړ پرمختګ کوم واضح نه نشته. له پاکستان سره اړیکې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لپاره د بهرني سیاست تر ټولو ستونزمنه برخه وه او تر پایه یې ونه شو کړای چې دا اړیکې ښه کړي. خو د فارن پالیسی په وینا اوس ټول سترګې ولسمشر اشرف غنی ته ګوري چې له پاکستان سره پیچلي اړیکې به څنګه له سره تعریفوي. خبرونه وړاندې لیکي د ولسمشر غنی نوې اداره باید د پاکستان او افغانستان د اړیکو پر ټولو سیمایزو او نړیوالو اړخونو خبروي. د خبرونې په وینا ځینې بالقوا عوامل شته چې دواړه هیوادونه کولای شي د هغو په پام کې ساتلو سره خپلو اړیکو ته نوې تګلوری ورکړي او په پای کې په ټوله سیمه کې د رښتینې سولې ټینګښت ته امکان برابر کړي. خو فارن پالیسی په ورستۍ برخه کې لیکي چې د ولسمشر غنی هر راز اقدامات به د پاکستان له لوري راتلونکي ته د پاملرنې پر بنسټ لورته اقداماتو پرته هیڅ نتیجه ورنه کړي.
افغان چارواکي په کابل کې د یو نوي ګارنیزیون د جوړېدو خبره کوي. دا خبره داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې کابل ښار د ډېرو انتحاري او ډلهییزو بریدونو شاهد و. د کابل امنیت قمندان وایي دغه نوی ګارنیزیون به وکولی شي د بریدونو په وړاندې د افغانستان د پوځ، پولیسو او استخباراتو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د نوی ګارنیزیون خبره د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی مطرح کړه. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی ویلي چې په تیرو حکومتونو کې ګارنیزون د امنیت په برخه کې مهم رول درلود. هغه وایي د محل د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ لازم همغږي نشته، خو زیاتوي چې د دې ګارنیزون په جوړېدو سره به د ستونزو تر ډېره هواره سي. رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو پلانونو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی سي د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د کابل د ښه امنیت راوستو په خاطر باندې خپل پلانونه په درې مرحلو تقسیم کړي دي. سی یو اوږد مهاله ده، بل منځ مهاله ده، بل لنډ مهاله ده. امیدوار یم سی په دغه درې کټګوري پلان کې چې موږ یې تطبیقوو، موږ وکولای شو سی په کابل کې د سازمان یافته جرایمو او د تروریستي اعمالو د فطر تور کړای شو یا مخنیوي وکړای شو.
د څرګندونې داس محل کې چې په دې ورستیو کې په پلازمینه کابل کې بریدونه ډیر سوي دي. دغه پیښه د دې سبب سوي چې د کابل پخوانی امنیت قمندان خپل دنده له لاسه ورکړي. د کابل نوی امنیت قمندان وایي د بریدونه به شاید تر هغه دوام وکړي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره یو سیاسي موافقه نوي سوي. هغه د تروریستي بریدونو او جرایمو ګواښونو ته په اشاره وویل چې دوی اوس په شار کې ګزمي ډیر کړي دي. که څه هم شغل رحیمی دانه دی ویلی چې نوی ګارنیزون به څه وخت جوړیږي، خو وایي د دې ادارې غړي به ډېر ژر د ولسمشر لخوا وټاکل سي.
په کابل کې نوی ګارنیزون جوړیږي څو د طالبانو د حملو مخه ونیول شي. فرانسې د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د روانې دسمبر میاشت په 1 نیټه په افغانستان کې خپل ماموریت په بشپړه توګه پای ته رسوي. نن د دسمبر 6 ده. فرانسه دا مهال په افغانستان کې 150 سرتیری لري. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس راپور په استناد له رضوان مراد څخه اورو.
ټاکل شوی ده چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې 150 فرانسوي سرتیری له افغانستان څخه ووزي. په دې توګه به په افغانستان کې د فرانسې ماموریت هم پای ته ورسیږي. د فرانسې د دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویل په افغانستان کې به د دې هیواد ماموریت د روانې دسمبر میاشت په 1 نیټه په بشپړه او رسمي ډول پای ته ورسیږي. د فرانسې پوځوي د افغانستان په ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 10,000 سرتیرو او پوځي پرسونل په مختلفو دورو کې وظیفه ترسره کړې ده. فرانسې په افغانستان کې د خپل ماموریت په ترڅ کې تر ټولو زیات سرتیری په 2010 کال کې لرل. هغه مهال شاوخوا 4,000 فرانسوي سرتیرو د ایساف په مشرۍ د امنیت ساتنې په ماموریت کې برخه درلوده. د افغانستان په 10 کلن ماموریت کې 90 فرانسوي عسکر وژل شوي او شاوخوا 900 ژوبل شوي دي. فرانسې له 2012 کال را په دې خوا په افغانستان کې جنگي رول نه درلود او د افغان ځواکونو دروزنی چاري پر مخ وړلې. د فرانسې دفاع وزارت ویان ویلي له 2002 کال نه تر اوسه پورې د افغان سرتیرو شمیر له 2,000 نیولې شاوخوا 3,500 ته لوړ شوی او دا ځواکونه اوس د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه دي. تمه ده چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 2,500 عسکر چې اکثره به امریکایان وي پاتې شي. فرانس تر اوسه په دې اړه چې په نوي کال کې به دا هیواد په افغانستان کې څه ډول رول ترسره کړي څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په شخړو کې 1,000 ملکیانو ته مرشوب لاوشتي او د نومبر میاشتې تر 10 نیټې پورې په افغانستان کې 3,188 ملکیان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د روټرز اژانس د راپور په استناد له جان قالی کوزي څخه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د جمعې پر ورځ ویل په 2014 کال کې د طالبانو سره جګړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تر بل هر کال زیاته ده او د نومبر میاشتې تر 10 نیټې پورې چې ملګرو ملتونو کوم ارقام ثبت کړي ښیي چې لږ تر لږه 3,188 تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. دا شمیر ښیي چې روانه جګړه له ختمېدونه ډېره لرې ده او دا په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه به د روان عیسوي کال په پای کې له دې هېواده ووزي او د جنګي ماموریت پر ځای به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې چارې پر مخ وړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بشري حقوقو د څانګې رئیس جیورجیتی ګاګنون وویل په افغانستان کې د ملکیانو وضع ډېره بیرونکې ده. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې د نومبر میاشتې تر دیرشمې نېټې پورې په افغانستان کې 3,188 تنه ملکیان وژل شوي او 6,429 نور ټپیان دي. په دې توګه 2014 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال دی او د ملکیانو مرګ ژوبله به پکې له 10,000 واوړي. د ملګرو ملتونو ماموریت وای په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د تیر کال همدې میاشتې په پرتله د ملکیانو په تلفاتو کې په سلو کې 0 زیاتوالی راغلی او دا رقم د 2001 کال نه هم پورته دی. هغه مهال په افغانستان کې 3,133 تنه ملکیان وژل شوي وو. رویترز اژانس لیکي دا لومړی ځل دی چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي لامل ګڼل کېږي. په تیرو کلونو کې به په سړک کې د خښوشو ماینونو په چاودنو کې زیات شمېر ملکیان وژل کېدل. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت کې د بشري حقونو د څانګې رئیسې میرمن گاګمون په ټولو اړخونو غږ وکړ چې دوی باید هڅه وکړي ملکیان په ډزو د هاوان او نورو درندو وسلو جګړو کې راحصار نه کړي. د ملګرو ملتونو په ارقامو کې ښودل شوی چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې 3/4 برخه د طالب وسلوالو لخوا ده او دا ځکه چې دغو سخت دریځو د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړو ته زور ورکړی. ملګرو ملتونو له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ارقامو ثبتول پیل کړي او له هغه وخت راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې ټول ټال 12,252 تنه ملکیان وژل شوي او 9,556 نور ټپیان دي. په دې سربیره د ملي پوځ او ملي پولیسو افراد چې له وسلوالو سره په جګړو کې ښکیل دي هم زیاته مرګ ژوبله لري او په روان عیسوي کال کې له 4,600 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دغه راز له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړو کې د 9 هیوادونو شاوخوا 3,500 عسکر هم وژل شوي چې په دوی کې 2,200 امریکایان دي.
په افغانستان کې مو د ملکي تلفاتو په اړه راپور اورېده. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمې سونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه.
خورکینم بچتا
سبب مفصلیه
چه کاروبار کوي؟
په رسنوی کې کار کوم. تقریبا وکاله کیږي چې دیو رادیو څخه مې پایل وکړ او اوس تقریبا وکاله کی چې هم دې رشته کې ژورنالیزم وایم نو هم دې وخت کار.
د ژورنالیزم ترڅنګ نور څه مصروفیتونه لري؟
یو نیم څولې کم د شعر په نامه او د هغې ترڅنګ پانتون تم څه مو درس وایم.
ډېر خدای دې کارونه څنګه تنظیم کړی دي؟ وظیفه هم لري رسمي، د شعر هم لیکي او پانتون تم څنګه رسیدګي کوي؟
شعر یو فری کار دی چې زما کول شم د شپې هم کور کې ولي کم یا کله چې کور کې اوسم هر ځای کې چې اوسم هغه چې کله ذهن ته راشي نو لیکم یا ځان سره کتابچه مې شلرم. خو کارونه هم ګورې چې څوک چې دفتر کې کار کوي فول ټایم کار دی چې زه سهار په دفتر ته راځم او کله چې دلته کار مخلصیږي نو د ماښام لخوا زه پوهنتون ته ځم چې 15 بجو نه 8 بجو پورې بیا زه پوهنتون کې هم وروسته لا غوږ کور
بیا څنګه د کور کارونو کې مونډ اخلي؟
او باید یادونه وکړم چې د کور کارونه هم ټول زما په غاړه دي او کور کې هم یوازې یم.
تاسو ویل چې شیرم لیکم، کوم وختونه کې شعر لیکي؟ د سیلهام چې در باندې زه کوم وخت چې ته ډیره راحت یې شعر لیکي؟
خو د څه چې کسو مصرفي په خپل کار کې اتمن ذهن امغه کار باندې مشغول وي او امغه کار په اړه فکر کوي. خو کله چې زه بیکار اوسم یا کور کې اوسم او یا کله چې کوم موضوع ډیر زیات ما باندې اغیز وکړي هغه وخت زه شعر لیکم.
خو پاندون کوم رشته لولې؟
څه سیاسي علوم وایم په یو خصوصي پانتون کې.
خپل خوخه رشته دی ودا سیاسي علوم چې لولې؟
زما د خوخه هم نه و ځکه چې ما خپل ادبیات ولولم. خو په کور کې د څه چې زه پانتون ته مخام یوازې نه شوم تلای نو زمون کورنۍ نور څوک هم پانتون کې و نو مونږ ما هم وختل چې یوازې پات نه شم نو مونږ یو وارش انتخاب.
اوس خود در باندې فشار نه ده چې خوخه رشته دی نه و ولولې؟
خو مشکل نه دونه مشکل رشته نه ده. زه فکر کوم خو بیا هم زده کړې هره برخه کې چې یو زه ژورنالیزم برخه کې کار کوم سیاسي علوم او حقوق دغه برخه دي ته نږدې والی لري نو زما د کار سره نږدې دي او اوس یې مینه والی.
تا دې له بریا او په هیله خوشاله اوسې خورجانې.
مننه ډېر.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فرید احمد معصوم له کندهار لیکي د کندهار برق به کله سم شي. سردار ولی سیرت لیکي له هلمند ک کابینه شر جوړ نشي ستونزې به هواري نشي. حبیب الله جان بیا له کندهار لیکري دي د غورک د ورجان کلی لار طالبانو بند کړی دا او دا موضوع به د کندهار له امنیت قمندان سره تاسو شریک کړی. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکلی دی د پېښور حمله د دې باعث شو چې پاکستان د وسلوالو پر ضد جدي اقدام ته اړ کړي. کریم د غزنی له مقر څخه لیکلی دی، حکومت که امنیت راولي نو کابینه دې ژر تر ژره اعلان کړي. حبیب الله جان بیا لیکلی دی زموږ پیغامونه باید 15 دقیقې زموږ پیغامونو ته وخت ورکړي، وروره په داسدي راډیو د اس ام اس پروګرامونه جوړوي او کېدای شي چې په هغه کې په اس ام اسونو ته ډیر وخت ورکړو. او عبدالرحمن له اورزګانه لیکلی دی د افغانستان حکومت چې ګارنیزون جوړوي په کابل کې دا ګټه نه کوي، اخلاص پکار دی. دا خبری مجله مو هم دومره و. بل خبری مجله سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر احمد شبرز، خسته نباشین، سلام و صبح بخیر به شما شنونده.